واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په پیل کې یو تازه خبر د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد وای یو شمیر خارجیان چې خپل ځانونه د یو نړیوال سازمان د غړو په صفت معرفي کړیو خو د هویت کارډونه او نور ضروري اسناد وسره نو اوس بیرته خوشی شوي دي ذبیح الله مجاهد زیاته کړله چې دغه کسان په ښه حالت کې ساتل شوي او د خپلو کورنیو له غړو سره هم په تماس کې وو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د مرکزی بانک 1 میلیارډ ډالر شتمنی چې په نیویارک کې د متحده ایالاتو په ریزرو بانک کې ساتل شوی و د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حمله د قربانیانو د کورنۍ او افغانانو ته د عاجل بشری مرستو د رسولو په خاطر تقسیم کړي د اسټیټر پریس خبري اژانس پرون د جمعې پورس د فروری په 11مه ریپورت ورکړ چې ښاغلی بایدن په دې اړه یو اجرایی فرمان صادر کړ د ای پی اژانس د لوړپوړي امریکایي مامور له قوله ریپورت ورکړ چې دغه فرمان په اساس امریکایي بانکي مؤسسات مکلف دي چې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو پیسو له جملې نه 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مختص کړي او باقی پاتې 3 میلیارد ډالر د نیویارک د فدرالي محکمې د نهایي حکم پورې په بانک کې خوندي وساتل شي پر امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د حملو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو د نیویارک د منهټن د ناحیې په یوه فدرالي محکمه کې د تاوان په ډول د دغه پیسو د حاصلولو لپاره داوا دایر کړی و او فدرالي محکمه د بایدن ادارې ته فرصت ورکړی چې په دې اړه خپل پریکړه وکړي د متحده ایالاتو حکومت تیر کال په اگست کې پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول له حاصلولو او د امریکایي ځواکونو د راوتو په تعقیب د افغانستان د مرکزی بانک ټول شتمنۍ چې په امریکایي بانکونو کې پراته وه کنګل کړه په اني وخت کې د نیویارک ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې د افغانستان د راپرځول شوی حکومت د ټول کلنۍ بودیجې 80% پیسې له خارج نه تمویل کړي په افغانستان کې دا وخت د خوراکي موادو د کمبود د روغتیايي سیستم د خرابېدو وچکالۍ او د کورونا د کوینس اوبا لامل عام خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي د نیویارک ټایمز رسپانه وای طالبانو قدرت ته رسیدو نو وروسته سمدستي افغانستان ته دغه پیسو د ور حواله کولو غږ کړو رسپانه لیکي چې د بایدن د اعلان نه مخکې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د خزانې د وزارت د عدلیې د وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ سلا مشورې روانې وي په کنګل شوو شتمنیو کې د نقدو پیسو نه علاوه بانکي بانډونه او سره زر هم شامل دي او له متحده ایالاتو نه علاوه د سویټزرلینډ متحده عربي اماراتو او جرمني په شمول په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د خارجي اسارو ذخیره د امانت په ډول پرته ده لبل خوا د امریکا غاک د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي وډا کاسوارا وای کله چې هغه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د یو لړپړی مامور نه د افغانستان بانک ته دغه پیسو د نور حواله کولو د خلاقي دلیل په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې ویل دا اجرایی فرمان په دې خاطر صادر شوی چې د افغانستان بانک له نیو شو پیسو نه مستقیما د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او د طالبانو په لاس کې اونلويږي د فرمان لمخې امریکایي بانکي مؤسسات مکلف دي چې ټول شتمنۍ په یو بانکي حساب یا اکاونټ کې راجم کړی په اجرایی فرمان کې راغلي دي چې متحده ایالات افغانانو سره د مرستو په باب خپل ژمنو ولاړ دي او د هدف تبع درسته دول لپاره لټولو د 10 آپشنونو کار اخلي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش ویل دي د افغانستان ولس دا وخت د یو ډیر بد بشري بحران یا نورین سره مخامخ دي او په پوره سرعت د پراخېدو په حال کې دي ګوټرش پرون د جمعې پورس په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي مونږ غواړو چې څه د پاسه 2 میلیون افغانان ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر رسیدګي وکړو د رويټرز خبري اژانس د پنځشنبه پورس له واشنگتن نه ریپورت ورکړ چې ملګر ملتونه له افغانانو سره د 2 میلیون ډالرو د تبادله نیت لري تر څو کولې شي چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو مخه ونیسي زمونږ غږ د واشنگتن نوري په کابل کې د برېټانیا د سفارت شارج افیر هوګو شارټر وای د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی او د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي رئیس عبدالحق واسق سره د ملاقات په دوران کې د خوځو فعالانو د نیولو د جنکو او اقلیتونو د حقوقو او بیل محاکمینا د وژنو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د برېټانیا شارج افیر د قطر د بهرنی چارو وزارت د معین ډاکټر مطلق القحط تانی مننه وکړه چې کابل ته د برېټانوي هیات دغه سفر لپاره زمينه مساعده کړه. د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړي استازي زمير کابلوف ویلي دي په مسکو کې د افغانستان وسنۍ سفیر کولای شي خپل دنده جاري وساتي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سکال د جنوري 15 را په دی خوا د هیواد په 12 ولایتونو کې د کورونا د کوډنونس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په دغه موده کې د کابل، ننګرهار، کونړ، میدان وردګ او پنشیر په شمول 300 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ ته وویل چې په دې موده کې 15 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنرۍ ویل دي 2 افغان ژورنالیستان چې له دغه نړیوالې ادارې سره کار کوي نیول شوي دي او د آزادولو لپاره کوشش روان دي. 13 میاشت په مالاوي کې د انا په نوم د یو تبا کوونکي سارای طوفان نو وروسته لا د افریقای هواد ځینې برخې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې. له مالاوي نه علاوه په مدغاسکر، موزمبیق او زمباوي کې هم په پراخه کچه تباهي رامنځته شوه. د ترکیې د حکومت د مطبوعاتو د انتظام دفتر RTUK د امریکا غږ د ترکی سرویس په شمول نړیوالو مطبوعاتو او خبری رسنیو ته اطلاع ورکړې ده چې په هغه هیواد کې د فعالیت او نشریاتو لپاره د حکومت نه لایسنسونه واخلي. جمهور رئیس جو بایدن د یوکرین په پایتخت او د هغه هیواد په نورو خلونو کې میشتو امریکایانو ته ویلي دي چې په سمدستي توګه دې له یوکرین نه وځي. د 2008 میلادي کال د طب او فیزیولوژي د نوبل د جایزې وړونکي او په نړیواله کچه پیژندل شوی یورالوجست ډاکټر لوک مونټاګنایر چې د یو بل ساينس پوه بیری سینوسیس رای په ګډه د HIV ویروس کشف کړو د پنځشنبه په ورځ د 9 کلونو په عمر مړ شو. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ریپورت لمخې د سلواکیا د جمهوریت پارلمان له متحده ایالات سره د دفاعي تړون منځوري ورکړه. د متحده ایالاتو د سنات د مجلس څو برجسته او جمهور غوښتونکو سناتورانو په یو لیک کې جمهور رئیس جو بایدن ته له ایران سره د هر ډول اټومي توافق د لاسلیک کولو پر خلاف خبرداري ورکړه ده. دا لیک په داسې حال کې استول شوی چې په ویانا کې لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ مذاکرات روان دي. په ګینی بیساو کې تیر هفته د جمهور رئیس عمرو سیسی کوینباسو په خلاف د نظامی کودتا له ناکامېدو وروسته پر یوه رادیوي ژورنالیست باندې د هغه په کور کې څو وسلوالو کسانو چې کلاشین کوفونې په لاس کې حمله کړې. شمالي کوریا وایي داسې نوې توغندې آماده کړې چې کولی شي متحده ایالات په نښه کړي او نړۍ ولړزوي. د سینن تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د یوې 70 ایټالوي مېرمنې مړې په داسې حال کې منځل شوې چې د تیرو 2 کلونو نه په هماغه حالت کې په خپل کور کې پرې چوکۍ باندې ناسته وه چې سا یې ختله. مړې بالکل نو خراب شوی او د USA Today امریکایي ورځپاڼې د سلواغه پر 3 په یوه مقاله کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د خرابو اقتصادي شرایطو له امله د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دې احساس کوي چې جفا ورسره وشوه راتلونکي نه ناهیلې او ناامیده نه دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د جنوري د 15 وروسته د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دغه وزارت ویان وایي هڅه کوي خلکو ته د کورونا واکسین د تطبیق لړۍ چټکه کړي ترڅو د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د امیر وخت وزارت وی افغانستان کې لا هم د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتې دودي دغه وزارت وی چې په تیرو سلی ساتونکو کې د کورونا وایرس د سواتې مثبت پیښې سب کړي چې تر ټولو زیاتې د کندهار په ولایت کې سب شوې دي د امیر وخت وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وی چې کندهار کې یو ټول پنځش د کورونا مثبت پیښې سب شوې
در 24 ساعت گذشته از جمله 1164 سمپره
ډاکټر حجیر وی تیرو سلی ساتونکو کې د 1164 شپې ته مشکوکو سمپلونو د ټیس وروسته په 12 ولایت افغانستان کې د روان 2022 میلادي کال د جنوري د 3 میاشتې له پیلسم وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی دا وزارت وایي چې د نوي میلادي کال په لومړیو 15 اونیو کې نږدې 9000 د کورونا وایرس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس څپه په چټکه توګه د خپرېدو په حال کې ده خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین په زیاته اندازه شته اواسه کوي چې د کورونا واکسین د تطبیق د لړۍ په چټکېدو سره د دغې وبا د خپرېدو مخه ونیسي د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې اوس مهال په څلور دېرش ولایتونو کې د 301 مرکزونو له لارې هره ورځ په 60 ډول 11000 کسان ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق کیږي
فعلاً در حدود 3.5 میلیون دوز واکسین
ډاکټر حجیر وایي اوس مهال 3.5 میلیون دوز د سینوپارم جانسن ان جانسن او استرازینیکا واکسین په اختیار کې لرو همداشان د شاوخوا 5 میلیون دوز واکسین د برابرول لپاره مختلفو سازمانونو ژمنې کړي چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان ته وسپارل شي د امیر وخت وزارت وایي چې لام په افغانستان کې د کورونا وبا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکاناتې نه دي ترلاسه کړي خو ډاکټر اجیر وایي د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې چې تمه ده ژر به په افغانستان کې دغې بڼې د تشخیص امکانات هم برابر شي د اګست په 15مه پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د واک وروسته نړیوال ټولنې د نورو برخو په څیر د روغتیا په برخه کې هم خپلې مرستې بندې کړې چې له امله یې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې روغتونونو سره هم مرستې بندې شوې دي وزارت وی چې اوس مهال د مهاجرت نړیواله اداره IOM په کابل هرات کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د کورونا د وایرس 5 روغتونونو ته ملاتړ برابروي دا وزارت وی چې د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره UNICEF هم ورسره د کورونا وایرس د درملنې روغتونونو ته د ملاتړ د برابرولو ژمنې کړې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا د سنا مجلس د بهرنوي اړیکو د کمیټې یو شمیر غړي وایي د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی سناتور تیجیانگ وایي تر ټولو ناوړه حالت په ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترګرو شریکانو ته ورسیږي
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور کریس مورفي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی خغلی مورفي د څرګندونې د سنا مجلس په هغه استمای غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین او د متحده ایالاتو د خبرګون په نوم جوړ شوی و د استمای غونډه د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی مدیر ډیوډ ملبن او د بحران د ډلې جګپور سلاکار ګرام سمیت راغوښتل شوی و لوانسانس خد متحده ایالاتو تر وټولو شپږ میاشتې وروسته امریکایي قانون جوړونکي طالبان ته د ګټې لرسیدو پرته د هغه هیبت له کمزوري اقتصاد سره د مرستو لپاره محدود لارې چارې لري
دا ښکاره ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالر ورکول اخلاقي خطرونه لري موږ کولی شو له طالبانو یې بچ کړو خو شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم تاثیر وکړي دا د ډیر خپګان وړ ده
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ډیوډ ملبن د کانګرس په استمای غونډه کې وویل هغه راپورونه تاییدولی شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري
افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بېوزلی هیواد و ډېر بېوزلی خو نن له لوږې سره مخ هیواد دی یوازې بېوزلي نه
سناتور ټیډیانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحق کسان ته د رسیدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترهګرو شریکانو ته ورسیږي
باید لمالی سرچینو څخه د طالبانو د محروم کېدو په برخه کې په خپلو هڅو کې هوښیار ووسو، پرته له دې چې هغوی د نورو ترهګرو اعمالو لپاره وکارولی شي.
سناتور جن شاهین افغانانو او په ځانګړې توګه خونکو ته د تنخواګانو رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو شک وښود.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د مشارکت په اړه زما تر ټولو ښه احساس دا و چې زیات شمیر نجونې ښوونځیو ته تللې، میرمنې پوهنتونونو ته تللې، یو شمیر میرمنو په اقتصاد کې مشارکت درلود. خو تاسو چې څه وایې هغه دا دی چې موږ باید اقتصاد پرانیزو یوازې نارینه وو ته. نو تاسو راته ووایاست چې څنګه دا کار امکان لري؟
هغوی ژمنه کړې چې دیارلس کلنو څخه پورته نجونو ښوونځي به د مارچ په میاشت کې پرانستل کېږي. راځئ د ښوونکو تنخواګانې ورکړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښوونکي ښوونځیو کې شته او وبګورو چې دا ژمنه عملي کېږي که نه.
د کانګرس غړي او د مرسته کوونکو بنسټونو مشران په داسې حال کې له افغانستان سره د مرستو په څرنګوالي غږیږي چې د جمهور رئیس بایډن حکومت تیره میاشت د کړکیچ د مخنیوي په هدف د 3.8 میلیون ډالرو نورو بشري مرستو ژمنه وکړه.
موږ لا هم د یو داسې افغانستان خوب لیدلی شو چې له خپل ځان او نړۍ سره په سوله کې وي، له جګړې راپاڅیږي او خپل وګړي وساتي. په پایل کې امریکا لوی پلانونه درلودل، خو په پای کې دا هغه سپیڅلي هدفونه دي چې باید ترلاسه شي.
ملګرو ملتونو تیره میاشت له نړیوال ټولنې څخه د تر ټولو سترې مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د رانږدې کېدونکي بشري کړکیچ لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې په ظاهره یوازنی مرستیال هیواد پاکستان تر اوسه د طالبانو واک په رسمیت منلو ته چمتو نه دی. د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر او پخوانی جنرال عبدالقیوم وایي چې د طالبانو د واک په رسمیت د نه منلو وجه دا ده چې بهرنیو هیوادونو سره ویره ده چې که طالبان په رسمیت وپیژني نو د ترهګرۍ ټاپه به پر ولګول سي. د نوموړي سره شهناز نفیس مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پاکستان به ویل چې طالبان بدل سوي، نو آیا هغوی په رښتیا بدل طالبان دي؟
په دې کې شک پاتې نه دی چې دا هغه طالبان دي چې څو لسیزې مخکې وو. پخوا ډېر سخت دریځ وو، مجسمې ماتولې، ډېر خلک یې ځورولي وو، ډېره سختي یې کوله. اوس هغوی زده کړه کړې ده او د وخت په تېرېدو سره ورته احساس شوی چې څه کول پکار دي. هغوی سره په دوحه کې معاهده شوې وه چې د ښځو د حقونو د هغوی کارونه به خوندي وي، بشري حقونه به خوندي کوي او افغان خاوره به د بهرنیو ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. زما په فکر هغوی په دې شانو عمل کوي. موږ او پاتې نړۍ ته پکار ده دې خبرې ته پام وکړي چې شپږ میاشتې ډېر کم وخت دی او بیا تاسو د هغوی پانګې کنګل کړي، هلته سفارتونه هم نه پرېږدي. نو دا خوښي چې ستاسو نیتونه سم نه دي. که امریکا ورسره لفظ کړی نو بیا ورله پیسې ولې کنګل کوي؟ تاسو خو طالبان په رسمیت نه پیژنئ او چې څوک یې پیژندل غواړي نو هغوی بلاک میل کوي او په هغوی د بندیزونو لګولو ګواښونه کوي.
پاکستان چا بلیک میل کړی دی او که نه په خپله خوښه د طالبانو واک په رسمیت تر اوسه نه پیژني؟
نه
ګوره، چې دا کوم ملکونه یې په رسمیت نه پیژني نو د دې ویرې نه یې نه تسلیموي چې بیا پرې د ترهګرۍ ټاپه ولګول شي. تیر ځل خو پاکستان، اماراتو او سعودي طالبان په رسمیت پیژندلي وو. اوس چین او روسیه دوی سره تماس کې دي او 50 اسلامي هیوادونه ورسره غواړي چې مرستې وکړي. خو په افغانستان کې له ویرې نه سفارتونه خلاصول نه شي. د دنیا نظام کې انصاف پکار دی. افغانستان کې هر څه ویجاړ شول، توره بوډه کې څه وشول، په کار خدا وا چې د دې حساب وشي. خو دنیا کې منافقت دی.
آپ جو منافقت کی بات کر رہے ہیں یہ الزام پاکستان پہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس کی بڑی جو ایگزامپل
جنرل صاحب د منافقت تور خوب پاکستان ہوم دے ستا سنا کی دین وائی چی افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے ڈیموکریسی غواڑی
آنےسٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کوئی بھی نظام افغانستان کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا.
کہ په ایمانداری سره ومنو پاکستان په افغانستان کې د هیڅ یو نظام سپارښتنه نه کوي. پاکستان وایي چې څه افغان ولس غواړي هم هغه دی وکړي. مخکې چې کوم حکومتونه وو د کرزی او غنی نو هغه خو ګډاګي حکومتونه وو، او اوس چې طالبان راغلي نو موږ وایو چې هغوی د افغانستان اصلي استازي دي، ځکه چې هلته پښتانه په اکثریت کې دي.
بخن غوارمستا سو خبر کتا کوں، خاغلی کرزئی او خاغلی اشرف غنی خو د خلکو پرایو حکومتونه جوړ کړي او طالبان د ټوپک په زور واکمن شوی، نو سنگ تاسو وای چې طالبان د افغانستان ریختونی استازی دی.
جہاز تو اندر آپ جتنے مرضی الیکشن کرا لے، یس
چې څومره زله غواړی نو ټاکنی وکړي، خلکو برای ور کړي وی، خو که هغه دومره ولسی حکومتونه وو نو بیا ولې پرمختګ و نه کړ او مضبوط ادارې ولې جوړ نه کړې؟ ولې اشرف غنی هیواد پریښود؟ افغانستان یو قبایلی ټولنه ده، د هغوی خوښه ده چې څنګه حکومت جوړوي. موږ پرې خپله رایا نشو منلی. پاکستان دوه مخې تګلاره نه لري. پاکستان ډیموکراسي غواړي، د اساسي قانون برلاسي غواړي، او دا د پاکستان د بقا لپاره ضروري ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
په داسې حال کې چې د لیبیا پارلمان د رایو په اکثریت د هغه هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر د نوي صدر اعظم په توګه ونوموه، خو برحاله صدر اعظم عبدالحمید محمد ال دبیبیا چې د مصراتا د ملیشو یو پخوانی قومندان دی، نامزد صدر اعظم ته د خپلې چوکۍ له خالی کولو څخه انکار کوي. له قاهرې څخه به د امریکا غږ د خبریال ادوارد ایرانیان د رالیږل رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
على اعلان فتح بشغا هو اللي يرشح لرئاسه مجلس الوزراء في
حياته. لليبيا مطبوعاتو د هغه هواد په ختیس کار ته بروکي د پارلمان د غونډې نورستا د پنځم به پورز د پارلمان د وویا کلن رئیس عاقلا صالح عیسی له قوله د نوي صدر اعظم په توګه د رایو په اکثریت د نوي صدر اعظم په صفت د فتحي باغاشا د ټاکلو اعلان وکړ.
اجماع اجماع واضح، مبروک.
پارلمان د دې اعلان نه سره څو دقیقې مخکې په اساسي قانون کې بدلونونه راوستل چې له مخې به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره لاره هواره شي. ټاکل شوی وه چې په لیبیا کې پارلماني انتخابات او د جمهوري ریاست انتخابات تیر کال د ډسمبر په 14 سرته ورسیږي، خو د انتخاباتو کمیسیونی د امنیتي وجوهاتو په بنا د ځنډولو اعلان وکړ. چارون کې وای دا چې اوس به څه کېږي په سمدستي توګه څرګنده نه ده.
قامت قله فی البرلمان بسحب الثقه من الحكومه بالتزویر.
دا د لیبیا د ملي او والد حکومت د اوسنی صدر اعظم عبدالحمید آل دیبیا ته غږ دی چې په عربي ژبه غږېده. نوموړي څو ورځې مخکې د لیبیا محلي مطبوعاتو ته ویلو چې نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته به د قدرت واګې ورونسپاري. نوموړي ادعا وکړله چې دوکا او فریب ورسره شوی. ال دی بی دا د هم کړي چې مخالفانو د هغه د وژلو او قتلولو توتیا جوړه کړې و. کله چې په ترابلس کې له دفتر نخپل کور ته روانو پر موټر باندې ډزې وشوې. که څه هم چې د صدر اعظم دفتر د یو موټر تصویر خپور کړی دی چې د ډرایور مخې ته پر شیشې او ځینو نورو برخو باندې مرمۍ لګېدلې وې، خو محلي مطبوعاتو د دغه حمله د واقعیت په اړه شک څرګند کړی دی. د لیبیا د دولت عالی شورا د نوي صدر اعظم د مقرری منظوري ورکړې ده. خود الجزیره تلویزیون د پارلمان د رئیس عقیلا صالح عیسی له قوله رپورت ورکړ چې د پارلمان له رئیس خالد المشرین یې غوښتنه کړې د رایو اچول وزنډي. ځینې څارونکو په دې باور دي که د ملیشا او ځواکونو د پارلمان پریکړه ونه منله ممکن چې په ترابلس کې جنگ ونخلي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه پال او سولوان امریکا غږ ته وویل چې لیبیا د ثبات او آرامۍ د راتګ له ستونزې سره مخامخ ده، او اصل وجه دغه هیواد د مختلفو قبایلو ترمنځ بې اتفاقي ده. نوموړی په دې باور دی چې په اساسي قانون کې به د بدلون راوستل د لا زیاتو نورو دښمنیو د راپورته کېدو باعث شي، ځکه چې لیبیا یو باثباته هیواد نه دی او پاخه بنسټونه هم نه لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په برما کې یوې محکمې د جنوري د میاشتې په 10مه نیټه د برما د دولتي شورا منتخبه مشره آنګ سان سوچی چې له دې کبله په څلور کاله بند محکومه کړه چې په غیر قانوني توګه یې بې سیمه راډیوګانې صادروي او ورسره دي. په دې سره د ټیلیکمیونیکیشن له قانون سرغړونه کوي او د کورونا د وایرس له محدودیت نه سرغړونې هم کوي. دا له هغې څلور کلنې سزا نه وروسته ده چې د 2020 کال د دسمبر د میاشتې په محاکمه کې ورباندې خیژول شوې وه. ګومان کېږي امن آرامي ته لمن وهي او د کووډ 19 پروتوکولونه یې مات کړي دي. پخوانۍ سزا یې وروسته بیا دوه کالو ته راټیټه شوې وه. برسیره پر دې آنګ سان سوچی د لسو یا له دې نه د زیاتو تورونو سره مخامخ ده. که دا محکومه شي نو کیدای شي تر یو سل کالو پورې ورباندې د بند سزا وخیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل بچلت وویل دولتي مشاوره وروسته له هغې د داسې محکمې چې پوځ کنټرولوي په سري جریان کې شرمناکه محاکمه له سیاسي هدف نه بل شی نه ده. په داسې حال کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې د آسیا د څانګې مدیر فیل رابرټسن څرګنده کړه دغه جریان د دې په باره کې د چې آنګ سان سوچی په خلاف ګنا زیاته کړي ځکه نو دا به په زندان کې په نامحدوده توګه پاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس وویل موږ په رژیم غږ کوو چې په دیموکراتیکه طریقه د نورو انتخاب شوو مشرانو په شمول چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي وي آنګ سان سوچی سمدستي خوشي کړي. د رژیم شرمناک عدلي پراسس دا ده چې په خپلو سیاسي مخالفینو د قانون په حاکمیت همدغه راز د برما د خلکو په خلاف د خپل دوامداره تاوتریخوالو نه کار اخلي. یوازې ډیموکراسۍ ته د برما د لارې د په څټکولو په ضرورت باندې ټینګار کوي. آنګ سان سوچی د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ یا د ان ال ډی د سیاسي ګوند مشره ده. ان ال ډی د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د برما د اتحاد د اسمبلی په دواړو جرګو کې په غټ اکثریت سره انتخابات وګټل. د برما پوځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه چې نیابتي ګوند یې په څلور سوه شپږاوه کسیزې پارلمان کې ماز درې دېرش څوکۍ وګټي کودتا وکړه. آنګ سان سوچی چې د جمهور رئیس وین منت د ګڼ شمېر وزیرانو د دوی د مرستلانو او د پارلمان غړو سره ونیول شوه د دې په خلاف غلطو لګېدلو تورونو د دې شهرت له منځه یو نه وړه چې اوس تقریبا 80% زیات شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نه طاق نیټ پرایس وویل د برما خلک په دوامداره توګه داخی چې دوی نه غواړي یوه ورځ د نظامي ډکټاټرشپ لاندې تیره کړي او موږ به د دوی او د ټولو هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوو چې ډیموکراسۍ ته د برما د لارې د په څټ کېدو لپاره په سوله ییزه طریقه کار کوي. موږ په دوامداره توګه په رژیم باندې غږ کوو چې د ټولو خواوو سره په ګټور ډیالوګ کې بوخشي چې د برما د خلکو په ګټه سوله ییز حل غواړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.